السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د تایر روشان په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ نن د کورنیو چارو بهرنیو چارو او مالیې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو په تشریح سره پیل شوه دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې له نوري اس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د شته هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده د بیلاروس پولیسو پرون په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له یولسو زیات معترضان نیولې دي د مولداویا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلاوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده د خبرونو تفصیل د کندوز چارواکي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت هرچی ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده تر دې مخکې کندوز د ولایت شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیول خو د کندوز د ولایت د والی ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې نه هم کومه سیمه د طالب وسلواله تر ولکلند راغلي بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده
یا کندوز د امنیه قومندانې ویان انعام الدین رحمانی او د غراز د شهرچی ولسوال محمد نبی کاکړ هم د دغه ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړه ویل په بازار کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د شهرچی ولسوالۍ ډیر سملی وی مدیر رئیس د طالبانو په کنټرول کې دی د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي د هرات د امنیه قوماندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وثیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې شوې د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي د وسیق په وینا د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د هرات حوزوي روغتون ته لیږدول شوي تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار بشپړ شي د اورزګان چارواکي وايي په دهراوود ولسوالۍ کې لسو زیات طالبان د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې وژل شوي دي د اورزګان ولایت امنی قومندان محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته د وژل شوو طالبانو شمیر 12 تنه وو خو دا ویل چې په دغو عملیاتو کې چې تیر شپه وشول د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم افغان امنیتي ځواکونو ته لاسته ورغلي دي خو د ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي په وژل شوو کې څلور ملکان هم شامل دي د دهراوود ولسوالۍ امنی قومندان جان محمد کریمی به ازادي راډیو ته وویل چې د دهراوود ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي د کابل پولیس وایي دوه تنه د دې ښار په لویدیځه برخه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې برسیرن ټپیان شوي دي د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 12 نیمې بجې د دیبوري په څلور لارې کې شوې ده هغه وویل ماین په یوه لاند کروزر ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی خبرونه له ازادي راډیو اورئ د بیلاروس پولیسو پرون یک شنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1200 زیات معترضان نیولې دي دا پر لپسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهرې کیږي په اګوست کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروسته چې الکساندر لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې مظاهرې روانې دي چې زرګونه کسان پکې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي ګمان کېږي تر اوسه بل 15 زرو زیات کسان نیول شوي وي د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیس پلوی کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هواد د نږدې اړیکو ملاتړ ده. د پسلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسنی ولسمشر ایګور دودان ته ماته ورکړې ده. د پسلو کې 99 شمیرل شو رایو د لومړنۍ نتیجو لمخې چې د هواد انتخاباتو مرکزی کمیسون اعلان کړي، هغه پسلو کې 43 رایې وړې دي. د انتخاباتو مرکزی کمیسون د ولسمشر په دوهم ځلي انتخاباتو کې د ګډونوالو شمیر پسلو کې باندې 250 ښودلې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون یې د تقابل په معنا بولي په د هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر یې وروستی د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. د اپوزیسیون اوولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د ناګورنه قرباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 میلسیز راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې وي رسما سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي ټیم فضایی تمزایی تا چلور ستور مزلی یا فضانواردان پرون واستول. ده امریکا ده فلوریدا ایالت لکنیده فضایی عدی چخه دغه فضانواردان فضا تا واستول شل. ده او ده افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او ده افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه ویل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورې چې د افغانستان د کورونیو چارو، بهرنیو چارو، وزارتونو او د مالی وزارت نوماندان نن ولسی جرګې کې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړل.
پولیس شما از نظم و دسیپلین، وظیفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او ګمرکونو کې فساد او د هغه متعدد اړخونه.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په کابل پوهنتون د برید د طرحه کوونکو دوهم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی، خو په کابل پوهنتون د برید له امله د یو قرباني نجلۍ پلار ولي الله وایي چې پوځیانو غفلت کړی او خلک سم نه تلاشي کوي.
مامي جنازه دختر ما که داخله 400 بستر می بود میفهمین که همین جنازه زیر تلاشی میکرد. ما همونجا تاشتون بسیار اصابم خراب شد.
د الیاس دای پاړه یو راپور لرو دا چې خلکو د الیاس دای پاړه څه ویلی.
پرون یو مرکه په رادیوي کې کېدل، زما تر سترګو لاوش کې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه می راپور تاسو باید داسې وخت را لږ زړه می لا خراب کړي.
دوونیس پروګرامونه هم لرو، د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او د سپورت نړۍ پروګرام. پیام خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. نن دوشنبه د بهرنیو، کورنیو چارو او مالی وزارتونو نوماند وزیرانو د څلورو راتلونکو کلونو لپاره خپل پروګرامونه له وکیلانو سره شریک کړل. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل او ټاکل شوی راتلونکي پنجشنبه یاد نوماند وزیران د باور رایې یا رد رایې واخلي. نور حال د ډی وی نادر پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل، د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او دغه شان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخې ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او د چا افغانستان د نړیوالو د منازعات او جګړې څخه لري وساتو. دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مخته کو چې د دنیا قناعت حاصل شي چې افغانستان بیا په د منازي او د دوی د جګړو په میدان بدل نک.
خاغلی اتمر زیاته کړه وی رښتا چې بهرانه مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا د مرستې خپل کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نومان وزیر عبدالهادي ارغندیوال پر راتلونکو 500 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال ویل تر 2025 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو ترڅنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
پایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو لستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د جګړې لیکي یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تاړ شوی چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشراندی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزند سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړ زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
قدرم نوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. که څه هم چې دولتي مقامات د دشتیارچی د سقوط خبره ردوي، خو د کندوز د ولایتي شورا چارواکو ویلي دي چې دغه ولسوالۍ مرکز یا ودانۍ سقوط کړی ده. اوس به ورشو کندوز ته د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان همدا شیبه لمک سره په واتس اپ یا د ټلیفون په لیکه باندې خبري کوي. آریان صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه حال څه دی د دشتي مرچی؟
مننه طالبان ځکه دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په شاوخوا باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی وو، او له کبله نن سهار اته بجې دې ولسوالۍ سقوط وکړ. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ته په وخت کې ځواکونه د نه رسیدو له کبله.
بله، آریان صاحب، ستاسو غږ فکر کوم قطع شو، که لطفا ځای ته متغیر ورکړئ. د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان له کندوز له موږ سره خبري کولی. هلته د دشتیارچی ولسوالۍ په اړه باندې چارواکو ویلي دي چې دشتیارچی سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. اجمل آریان، اوس بیرته رابطه برقراره شول، دوی په پښتنو وکړو چې هلته دولتي چارواکي څه وایي او آیا د تازه دمو ځواکونو په اړه باندې څه اقدام شوی که څنګه؟ مهرباني آریان صاحب.
سانزه سب ما څو شبه مخکې د دشرچی ولسوال محمد نبی کاکړ سره په دې اړه خبرې وکولې. هغه هم د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو دا معنی چې د خار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ وایي لا هم جګړه روانه ده. نوموړی وایي چې اوس د افغان ځواکونه د امنی قمندانۍ په ودانۍ کې دي. هغه وایي چې دلته تازه دمې ځواکونه هم رارسېدلي دي او تر یو حده پورې د وسلوالو طالبانو برید په شا تمبولی ده. بیا بلخوا د کندز دیوالي وایي نسمت الله مرادي هم دا خبر ردوي چې ګواکې د شرچي ولسوالۍ به سقوط کړی وي. هغه وایي چې په دغه نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دیارلس تنه هم ټپیان دي. او دغه راز په دې نښته کې درې تنه د افغان سرتېري وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. نوموړی هم وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه رسېدلي دي او دغه راز هوایي دیوایي ځواکونه ملاتړ هم له ځان سره لري. خو تر اوسه پورې وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ډیره مننه کوم اجمل آریان د ازادي راډیو خبریالو له کندوز له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې چارواکو ورته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو د ولایتي شورا غړو او رئیس ازادي راډیو ته ویلي چې د شتارچی ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس ته لوېدلې ده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پاریس ته تللی دی. ښاغلی پومپیو داسې وخت پاریس ته تللی چې د هغه فرانسوي سیال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لو دریان څه وخت مخکې ویلی و چې د افغانستان په اړه به له ښاغلي پومپیو سره خبرې وکړي. ښاغلی ژان لو دریان ویلی و چې که له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي ښایي البته له سیاسي حل لارې پرته د دوی لپاره د اندېښنې وړ وي. په همدې ارتباط مې د په فرانسه کې میشتلې و افغان کارپو د پاریس پوهنتون له پخواني استاد ښاغلي اکبر وردک سره خبرې کړي دي. لومړی مې پوښتنه کړې چې د فرانسې د اندېښنو لامل څه دی؟
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تشنځې لري او د کوم سیاست چې فرانسې په بل منیسه د ډیپټر تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې د ولایي د فرانسې موقف د اسلامي سانو په نظر باندې ډېر یو دښمنانه موقف ګڼلی کېږي. د لېشي نه دي خطر دي اندېښنه لري که چېرته په افغانستان کې د سیاسي حل د لارې نه پرته امریکایي عسکر ووځي دلته به یو فضایي یاد شي چې د اسلامي سانو دپاره ډېره مسایله فضاوي او د فرانسې دپاره نور چنجلونه ایجاد کړي.
د دغه مشکلاتو د هواري لپاره په څه شکل باندې فرانسا مرسته کولای شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسې له لوی قدرتونو ده او په ناتو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسې په دې مورد کې یو رقم موقف نیولای دی چې ټول غربي وادونو نه فرانسې موقف دی. نو د خاطر د فرانسې په منځ کې یو شمیر دلې یو شمیر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې اکسلامان له فرمی استراتیجی له پون قابل کې ملکی وایي په پای یو ولې څه وی نه دی یو ځای و یو افسوی
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوي. د نن حالت اوسی غیم د افغانستان په اړه حالت څه ویل کیږي، خصوصا په دغه سی وخت کې چې جنگ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوی دی، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسې هغه ورسره چې خپل عسكر دی افغانستان او استل د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوي ده. د دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، خو مګر دغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد د لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای دی امریکا او سنای منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته غ پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده غ راپیل کی په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
خو خپل چم سیاست په افغانستان کې د نو کومې سره مخامخ شوې نو که چېرته خبرې یو بایان کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې کوم دي نتیجه ترسره کړي د افغانستان موضوع نظامی حل نه لري په دې سیاست.
امریکایان خو ویلي چې د راتلونکو کال تر نیمه پورې باید خپل اسکر او باسي افغانستان د طالبانو سره د تړون په اساس باندې اوس چې سیاستونه هم بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونو به هم تغیر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلای شي که څنګه د کال تر نیمه پورې؟
وخت مو ته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید بېخي مساعد هم وایي کال تر نیمه پورې د عسکر د ایستل امکانات محدود. خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه علي و تبلیغاتي مبارزه ده. فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د امریکایي عسکر د وتلو په دې لنډه موده کې دا کار ممکن.
د پاریس پانتون پخوانی استاد ښاغلی اکبر وردګو د افغانستان په تړاو د فرانسې د وروستیو اندېښنو په ارتباط باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګیست په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. اوس هم یو راپور ته غوښی چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابل را لګلې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي پر کابل پانتون د بریټ طرح کوونکو دوم غړی په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او دریم کس نیول شوی چې د خبره تر څو ساعتونو به کابل ته راوړل شي. ښاغلی صالح دا خبرې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، خو هغه کسان چې په کابل پانتون په بریټ کې زامن او لورګانې وژل شوي دي دولت په غفلت باندې تورنوي او وایي چې سم عملی نه وکړي او هغه کسان چې پانتون ته تلل نه و تلاشي شوي. په دې اړه اجمل تورمان ته وغږدو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسولیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د بریډ د یو بل طرح کوونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. ښاغلی صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږنیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسولینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د بریډ یو طرح کوونکي چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې د په خبره تر څو ساتونو پورې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورې دغه بریډ له طرح کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لس ورځې مخکې کابل پوهنتون ته تللي وو او دې ته یې پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزن لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه یې هم نه پلټي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په بریډ کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال آن جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه هم تلقه شوم، ډیر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان لکه شول چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی اوست ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبې پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی بریدکونکي عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سنا الله له خوا جذب شوه او دې کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا سې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنام شي او کمزور او خودل شي. خود طالبان وایي زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړی مرستیال دا خبرې رد کړې وي. د غړل تر برید وروسته هم په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي، ولې تر بریدونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
موارد بسیار زیاد بوده که ما
په ډیر مواردو کې مونږ د دښمن امنیتي ګواښونه شند کړی دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شند شو. لسګونه شبکې مونږ پر کابل برید کې مونږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړی لخپل دندو بلر یو څېړنی به ترې کیږي
او پاسپورت صورت میگیره.
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان ووشل شول او تر څلوېخت نو ټپیان شو. د برید مسولیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو. خو خاغلی صالح برید کوونکی څو هویتی ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي، یعنی د ده په خبره د اړتیا پر مهال له دې نومونو له هر یو استفاده کیږي.
د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایل وجل کدو 15 ورځې تیر شوې. دای 13 پنځمبه په مرکز لخرګه کې د موټر پورې د نخلول شوې مقناطیسي ماين په 14 کې وجل شو چې تر اوسه مسولیت چانه دی منله. د الیاس دای د ویر ټغر ډیر لو دی، خو هلمندیانی په اړه څه وایي؟ اجمل تورمان ته بغوښ شو.
دایو خود مرد پاره د شو کله یو درخت خوندي د یو درخت ته چوبخه یې څنګه د میاو خوان کی څنګه باري کمزور یو درخت شو بار کی ک زورور یا خو زورور درخت د یو د شو زورور سړیو ډیر ته کیا سړیو
د هنمن ولایت ته اوسیدونکو خپل نوم نخي خوای بس کرده او الیاس دایی ور سره یو وخت مرکه هم کړی و. د دې په خبره چې پرون یې د دایی د فاتحه د مراسم پاړه ل رادیو یو خبر اوریدلو نو خپل اوخ کې ورته تم نشو کړای.
د د خبرونه د د خبريالي مخپل لیدل دي په ډیر ډیر ځایو کې ما لیدل دي. د ډیر فسړی او ډیر اخلاق من سړی وو. بل د ما سره امرکا یو وخت د بسګر په دغه کې کړی دی. یو وخت کې د بولان د وزارت لیسا و چې نور غټ غټ خلک راغلي وو، ام دی پښکی کې راغلي وو. د د سر ټوله وطن خوشاله وو، ټوله معنا ټوله شهر دی خوشاله وو. د شخه اخلاق من سړی وو. پرون یو مرکه په رادیو کې کېدل، زما تر سترګو لا وښکې ولاړی چې د خبرې کېدلې ډیر سخت د زړه مې راپور تاسو باید داسې وخت رالی د زړه مې لا خرابې دي.
تاج احمد لخکرګه اوسیدونکو دی، دی هم د ازادۍ رادیو د وچل شوی خبریال الیاس دای پاړه خبرې لري. خو وای باور نه کیږي چې وچل شوی او داسې فکر کوي چې چیرې به په ملمستیا ولاړ وي.
دا شخصیت چې همیشه پر خوله باندې خندا، یعنی د هیڅ داسې حالت نه مال میږي د نن ظاهر دی خوابه دی یا ناراض دی، همیشه په خوله خندا او همیشه کوشش دا کوي، یعنی یو موټیویشن یو هڅونه په خلکو کې چې د درلوده داسې احساس کو لکه موږ چې دای په یو ځای په ملمستیا تل دي، بلکې دا موږ ته ایست منلو ورنه چې دای شي څوي دی.
ګلاب شاه هم د هلمند ولایت استوګند دی. دای وی دای د هلمند اواز او نشټونی د هلمندیانو لپاره لویا سایه ده.
د دې د خاور د لپاره د هلمند د لپاره د هلمندي هغه بیوزل او غریب ولست د आवाज د چتول د لپاره پوره هلې ځلې وکړې، نستل کېدونکې هلې ځلې وکړې. د ټولو مر په دغه برخه کې پرده باندې تیر سو. دا چې اوس د اینست د هلمند د لپاره د افغانستان د لپاره یو لوی ځای دی، یو لوی تشه ده.
الیاس ای دولس کال له ازادي رادیو سره د هلمند د سیمهیز خبريال پتوګه کار وکړ. نوموړی د تیرې پنځشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لخکرګا کې د د په موټر پورې د نخلول شوی مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو چې تر اوسه یې مسولیت چا نه دی منلی. د الیاس دی وژنه په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بیلاروس کې پرون پولیسو یو لسو کسان نیولی. دا هغه کسان دي چې د الکساندر لوکاشونکو د استعفا غوښتنه کوي او مظاهرو کې ګډون کړي. اجمل انداو نور تفصیل.
دا بیا ست په نوم د بشري حقوقو ډلې ویلي ډیر کسان په پلازمینه منسک نیول شوی چیرې چې امنیتي ځواکونو د زړګونو اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوخکی بهون کې غاز لاسيبو مون او نور وسایلو کار واخیست. دوی اعتراض کوونکو د خوراکي موادو په یو مغازه کې د مخپوخلو امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی دبول شوی. نور ویډیوګانې خي چې پولیس خلک نسی او په موټرو کې وړي. له هغه وخت راهیسې چې دا اعتراضونه پیل شوي، دا په یو ورځ تر ټولو په زیات شمېر اعتراض کوونکي دي چې په بیلاروس کې د پولیسو لخوا نیول کېږي. د بشري حقونو د ډلو په وینا د اګست میاشتې راهیسې چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر ضد اعتراضونه پیل شوي، د نیول شوو معترضانو شمېر له 15 زرو څخه اوړي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو د ټولنې لخوا ویل شوی چې لږ تر لږه درویشتنه ژورنالیستان هم په منسک او نورو ښارونو کې نیول شوي. په دې کې څلور تنه د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا همکاران هم شامل دي. معترضانو په پرونی اعتراضونو کې هغه سپین سور سپین بیرغ لیږدوه چې چارواکو منع کړی او په بلاروس کې د سیاسي اپوزیسون په سمبول بدل شوی. دوی همدارنګه په لاسونو کې هغه بنرونه پورته کړي وو چې په کې یو دیرش کلن رامان بندرین کایات شوی وو. هغه چې د حکومت ضد اعتراضونو کې شامل وو د نومبر په 12 نیټه روغتون کې وو. مړ رپورټونه وایي نوموړی د مخپټو پولیسو لخوا سخت وهل شوی او ډبول شوی وو چې وروسته یې ساه ورکړه.
په بلاروس کې د مظاهرو په مهال د یو لسو کسانو د نیول کېدو راپور مو واورید.